Temas pehin dua baje shwe assalam alaikum de mazigar tar u bajo de azadi radio de patikh parawono awridota khraglast da yaw satakh parawona za ahmad takal de amanullah amirzi pe tekhniki lar khon awrandekom qadar mun awridun ko de khbarawone parapurno ke bawawre che ejraya rais abdullah abdullahi lahit hits hewat sara de afghanistan de istikhbarati daro pa hamkari ke ba de hewat mili gato ta zyan wona rasigi de noro mawzato pa ara rapurno ham laru de khbarawone pa dwa hamani mai ke de zwan fikr ونیز بحثونه خبرو خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې پاکستانی چارواکي په جنوبي وزیرستان کې د سړک د غاړې بمي چاودنې په پای کې د دولتي چارواکو د مرګ ژوبلې خبر ورکوي او د هند تر واک لاندې کشمیر کې امنیتي چارواکي وایي د یکشنبې په شپه یې په سیمه کې له وسلوالو سره په شپږ ساعته جګړه کې څلور تنه وسلوال وژلي دي نړیوال خبرونه په څو شیبو کې وړاندې کیږي لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه واورئ چې ناجی ساپۍ چمتو کړي
هم تر دې مهاله د مهمو خبرونو سر ټکی افغان ولسمشر وایي امنیتي ځواکونه به په روانه جګړه کې مخالفینو ته د څوک ځواب په څوک ورکړي د کندهار د غورک ولسوالۍ پر بېلابېلو امنیتي پوستو نږدې څلور سوه وسلوالو مخالفانو حمله کړې او له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره وایي چې په تېرو دریو میاشتو کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی د خبرونو تفصیل ولسمشر اشرف غنی وایي چې امنیتي ځواکونه به په روانه جګړه کې مخالفینو ته د څوک ځواب په څوک ورکړي او د دوی په کلک هوډ باید شک ونه شي ولسمشر محمد اشرف غنی دا خبرې نن په هرات کې د ظفر قلي اردو له منصبانو سره په خبرو کې وکړې ښاغلي غنی وویل چې له وسلوالو مخالفینو سره به خبرې هم له کمزوري موقف څخه ونه کړي ولسمشر همداراز امنیتي ځواکونو ته ډاډ ورکړ چې په پوره قوت سره باتری ملاتړ کیږي له ولسمشر غنی سره د هرات په سفر کې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني د قانون وزیر داود شاه سبا او د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکۍ ادارې مشر جیلانی پوپل ملتیا کوي د حکومت اجرایه مشر وایي د پاکستان له استخباراتي ادارې سره به داسې سند لاسلیک نه کړي چې د ملي ګټو په زیان وي ښاغلي عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې په دې اړه وویل
مسائل هم در هفته های گذشته
زین مسائل په تیر اونۍ کې د افغانانو لپاره اندېښنه پیدا کړې یو هم له ایسای سره د تفاهم لیک د یادښت لاسلیکو هیڅ څه چې پکې د هیواد ملي ګټې تر پښو لاندې سوي وي له هیڅ چا سره به هم داسې تفاهم ته پکې ونه رسېږو
قرار نیست کې برسیم
تر دې وړاندې بیا د ملي امنیت عمومي ریاست ویلي چې له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو په هدف تفاهم لیک نهایي شوی نه دی او باید له پنځو پړاوونو تیر شي د کندهار د غورک ولسوالۍ پر بېلابېلو امنیتي پوستو نږدې څلور سوه وسلوالو مخالفانو حمله کړې او لا هم د پولیسو او مخالفینو ترمنځ جګړه روانه ده د غورک ولسوال جمعه خان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې جګړه کې تر اوسه دوه عام خلک وژل شوي او د پولیسو او مخالفینو د مرګ ژوبلې په اړه معلومات ورنکړل او له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یا نی وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی د دې ادارې د سار مسؤول صدیق الله توحیدی نن خبریالانو ته وویل چې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی د حکومتي چارواکو لخوا ترسره کیږي ښاغلي توحیدی وویل کله چې خبریالان د جګړې او یا هم د حکومتي کارونو په اړه له چارواکو معلومات وړي نه یوازې معلومات نه ورکوي بلکې په مرګ یې ګواښي او فزیکي شخړه ورسره کوي داو د افغانستان نړیوال خبرونه بهرنی خبرونه له جنقال کوزی اوري
د پاکستان په شمال لویدیځ کې چارواکي وایي اته کسان نن هغه مهال مړ شول چې د سیمه ییزو انتخاباتو د یو بایلونکي کاندید ملاتړو د ګټونکي کاندید د ملاتړو د خوښۍ په مراسمو کې لاسي بمونه وغورځول دا پیښه نن د خیبر پختونخوا د ټانګ سیمې د قاري حیدر کلي کې وشوه سیمه ییز جګ پوړه چارواکي کفایت الله وایي د خپلواک کاندید ولی خان ملاتړي د شنبې د ورځې سیمه ییزو انتخاباتو کې د خپل بری د خوښۍ مراسمو کې راټول شوي وو چې د بایلونکي کاندید قهرجنو ملاتړو ورباندې لاسي بمونه وغورځول اووه کسان ځای په ځای مړه شول او یو بل کس روغتون ته په لار ساه ورکړه په حمله کې نور لس کسان ټپیان شوي دي د یکشنبې په ورځ په کواټ او نوشیره کې هم ورته پیښو کې پنځه کسان وژل شوي ول پاکستانی چارواکي وایي د افغانستان پولې ته نږدې د جنوبي وزیرستان سیمه کې نن د سړک د غاړې بمي چاودنې له امله یو سیمه ییز حکومتي چارواکی او دوه نور کسان ووژل شول. امنیتي چارواکي وایي بم هغه مهال له لرې واټن څخه وچول شو چې د سیمه ییز چارواکي فاروق وزیر د سپرلۍ موټر پر هغې سیمه کې د تېرېدو په حال کې و. د پاکستان پوځ د 2014 کال جون میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي ول او دا مهال هڅه کوي چې د عملیاتو ساحه د افغانستان پولې ته نږدې نورو سیمو ته هم پراخه کړي. د هند تر واک لاندې کشمیر کې امنیتي چارواکي وایي د یکشنبې په شپه یې په سیمه کې له وسلوالو سره په شپاړه ساعته جګړه کې څلور تنه وسلوال وژلي. د هند پولیس وایي وسلوال د کنټرول د کرښې له پوځي ساحې څخه واوښتل او هڅه یې کوله چې د تانګدر خارګوټي په پوځي اډې حمله وکړي. چارواکو ویلي وسلوال له حملې مخکې په دوو کورونو کې پټ شوي ول. دوی وایي له وسلوالو سره د جګړې لپاره د خاصو قماندو ځواکونو څلوېښت تنه د هوا له لارې سیمې ته ورسېدل او د هند د پوځ عسکرو د وسلوالو په پټ ځایونو د توپونو او ماشینګړو ډزې کولې. هندي ځواکونو نن په سیمه کې د دوو نورو وسلوالو لټون وکړ خو داسې ښکاري چې هغوی له سیمې تښتېدلي. اسلامي بلتون غوښتونکي له 1990 کال راهیسې د هند تر واک لاندې کشمیر کې د هندي امنیتي ځواکونو پر ضد جنګېږي. هند په پاکستان تور لګوي چې د اسلام آباد تر واک لاندې کشمیر کې اسلامي وسلوال روزي په وسلو یې سنبالوي او دوران کاری لپاره یې د هند لوري ته استوي. په تهران کې چارواکي وایي د رختر په مقیاس د 4.4 درجو یوې زلزلې د بوشهر ښار د شمال لویدیځ په 110 کیلومترۍ کې د نفوسو ډکه سیمه ولړزوله. په دې سیمه کې د ایران اټومي تاسیسات موقعیت لري. د مرګ ژوبلې او زیان په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د ایران دولتي خبري اژانس وایي د زلزلې مرکز د امام حسن خارګوټی و او نن سهار په سیمه ییز وخت د سهار په 4:30 بجو یې سیمه ولړزوله. د زلزله سنجونکو په وینا د رختر په مقیاس 4.4 زلزله ډیره قوي نه ده او زیان ممکن زیات نه وي. د بوشهر اټومي تاسیسات چې په 2011 کال کې د روسیې په مرسته فعال شوي د رختر په مقیاس د 8 درجو زلزلې په وړاندې مقاومت کولی شي. د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلاف جنګي الوتکو نن د یمن په شمالي مرکزي او جنوبي سیمو کې د ایران ملاتړو حوثي شیعه ځواکونو په هدفونو بمباري وکړي. سعودي ځواکونو دغه راز د یمن په شمالي ولایت سعده کې د حوثیانو په سنګرونو د توپونو ډزې وکړي. دا وروستۍ حملې په داسې حال کې شوي چې په ځینو ناتایج شوو راپورونو کې ویل کېږي امریکایي ډیپلوماتانو د حوثي یاغیانو له استازو سره په عمان کې خبرې پیل کړي دي. د ملګرو ملتونو د کوچنیانو د مرستې موسسه یا یونیسف وایي په عراق کې د اسلامي دولت ډلې لخوا د رامنځته شوي بحران له امله د 1500 میلیونو ډالرو مرستې ټولولو لپاره تیاری نیسي. دا اعلان د کوچنیانو د نړیوالې ورځې په مناسبت شوی او دا په داسې حال کې ده چې سبا د سې شنبې په ورځ د امریکا په مشرۍ ایتلاف په پاریس کې غونډه کوي او په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې د ماتولو په لارو چارو به خبرې وکړي. د عراق لپاره د یونیسف استازي فیلپ هیفنیک نن په یو اعلامیه کې وویل په عراق کې بشري حالت مصیبت ته نږدې شوی. موږ د مرستو د دوام په مقصد په عاجل ډول زیاتو منابعو ته اړتیا لرو. د ملګرو ملتونو د دې موسسې د ارقامو له مخې په عراق کې 8 میلیونه کسان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. په خاص ډول هغه 3 میلیونه خلک چې د 2014 کال جون میاشت کې د اسلامي دولت د وسلوالو د حملو له امله کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. او دا هم یو سپورتي خبر. یوې 2 کلنې امریکایي ښځې د یکشنبې په ورځ د کالیفورنیا ایالت په سان دیاګو ښار کې د ماراتان د 240 کیلومترو منډو سیالیو کې ځان وروستۍ ټاکلې نقطې ته ورساوه. هریتا تامسن چې پوره 2 کال او 15 ورځې عمر لري د کالیفورنیا په جنوب کې له 2 ساعتونو 40 دقیقو او 6 ثانیو منډو وروسته ځان هدف ته ورساوه او یو زیات شمېر مینهوالو په چکچکو بدرګه کړه. له دې مخکې په 2010 کال کې یوې بلې امریکنۍ ښځې ګلادیس بوریل چې د 2 کال او 19 ورځو په عمر وه د امریکا په هانولولو کې د 240 کیلومترو منډو سیالیو کې ځان وروستۍ ټاکلې نقطې ته رسولی وه. او د دې سات مهم نړیوال خبرونه
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او رایي قدر منو اوریدونکو. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو د همکاري پلان ته د مستقیمې اشارې په ترڅ کې ډاډ ورکړی چې په ټولو دې ډول همکاریو کې به ملي ګټې په پام کې نیول کېږي. په دې اړه په راپور کې به هغه اندېښنې هم واوري چې کارپوهانې له پاکستان سره د امنیتي همکاریو په برخه کې د چارواکو د راز راز څرګندونو له کبله لري.
ښاغلي اشرف غني یوه خبره او د ډاکټر عبدالله بله خبره او د پارلمان بله خبره او د ملي امنیت مهمو مسؤلینو خبرې په بل رنګ باندې دغه ملت ویشي.
قطر پر هغو طالب مشرانو لګول شوي بندیزونه په موقت ډول تمدید کړي چې یو کال مخکې له ګوانتانامو څخه خوشې شوي وو. په نورو موضوعاتو کې د هلمند چارواکي په دولتي ادارو کې د ملکی مامورینو نشټوالی د امنیت او حکومت ولې لوی نیمګړتیا بولی.
مدیر جهان لرم، مدیر ماجان لرم، مدیر کریچات لرم، سکتور لرم، یوازې ورسوال یو سکتور مامور سره.
د ځوان فکر په 19 پروګرام کې چې په دوهمه نیمه کې خبريږي د کونړ له ځوانانو سره پر دې بحث کوو چې ولې نجونې ښوونځي او لوړو زده کړو ته نه پرېښودل کیږي. د ازادي راډیو خبرونه او پام وکړئ د دې خبرونې لومړی موضوع ته. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله وی له هیڅ یو هیواد سره به داسې تفاهم ونه شي چې د افغانستان ملي ګټې پکې زیانمنې شي. ښاغلی عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره تفاهم لیک یوازې په نښه شوی و او افغان حکومت په دې برخه کې خپل مسؤلیت درک کړی. له بلې خوا یو شمیر کارپوهان وایي چې له آی اس آی سره د تفاهم لیک په اړه باید افغان چارواکي یو واحد دریز ولري او تر ډیره ملي ګټو ته په ژمنتیا سره ملي تړونونه لاسلیک کړي. صفی الله سانکزای او په دې اړه تفصیل.
افغان حکومت د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د تفاهم لیک په اړه پورته شوی حساسیتونو ته پام سره وایي چې په ټول مسایلو کې ملي ګټې ورته لومړیتوب لري. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله وایي له آی اس آی سره تفاهم لیک یوازې په نښه شوی او هیڅ داسې سند نه لاسلیکوي چې پکې ملي ګټې په پام کې نه وي نیول شوي. ښاغلی عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل چې افغانان له خپل حکومت تمه لري او دوی هم هیڅ داسې کار نه کوي چې ملي ګټې تر پښو لاندې شي.
مسایل هم در هفتههای گذشته باعث تشویش مردم افغانستان شد.
ځینې مسایلو په تېرو اونۍ کې د افغانانو لپاره اندېښنې پیدا کړې. یوه هم له آی اس آی سره د تفاهم لیک د یادښت لاسلیکو چې په حقیقت کې هغه یوازې په نشه سوی و او په هماغه حد کې هم ډېرې پوښتنې را پیدا کړې. هیڅ څه چې پکې د هیواد ملي ګټې تر پښو لاندې سوي وي له هیڅ چا سره به هم داسې یو تفاهم ته پکې ونه رسېږو.
د افغان حکومت اجرایی رئیس وویل چې دولت له ټولو هیوادونو سره د ښو اړیکو په لټه کې دی خو خپل کارونه په دقت او شفافیت سره مخته وړي. د حکومت اجرایی رئیس ښاغلی عبدالله په داسې حال کې له آی اس آی سره تفاهم لیک حساس بولي چې له دې مخکې دغه تفاهم لیک توند غبرګونونه وپارول. د ملي شورا غړي وویل چې افغان حکومت دا تفاهم لیک لاسلیک کړی او له حقوقي پلوه د اجرا وړ ګرځېدلی خو د ملي امنیت ریاست بیا دا خبرې رد کړې. د ملي امنیت ریاست وویل چې له آی اس آی سره د تفاهم لیک مسوده په 5 پړاوونو کې د ملي امنیت ریاست، بهرنیو چارو وزارت، اجرایی ریاست او ملي امنیت شورا لخوا طرحه او د سیاسي او جهادي مشرانو او ملي شورا له نظر وروسته تر بحث لاندې نیول کیږي. اخو یو شمیر کارپوهان وایي چې د پاکستان له استخباراتي ادارې او ځینو نورو حساسیت پارونکو ادارو سره د تړونونو په اړه باید افغان چارواکي یو دریز غوره کړي. د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو څېړونکي محب الله شریف له ازادي راډیو سره په خبرو کې له آی اس آی سره د تفاهم لیک په اړه د افغان چارواکو په ناهمغږۍ انتقاد وکړ.
ښاغلی اشرف غنی و خبر او د ډاکټر تو عبدالله بل خبر او د پارلمان بل خبر او د ملي امنیت مهمو مسؤلینو خبرې په بل رنګ باندې دغه ملت ویشي، ملت حیرانوي. داسې ملي تړونونه ترسره کړو چې هغه د افغانستان لپاره د استقرار او د امنیت سبب وګرځي، تر څو افغانستان او افغانان نور سره وویشي.
د ښاغلی شریف په باور په اوسنیو حالاتو کې له آی اس آی سره د یو تفاهم لیک لرلو ته هیڅ اړتیا نه لیدل کیږي. د آی اس آی لخوا د افغان امنیتي منصوبینو روزنه، له بیلتون پالو د ملاتړ بندول او د دواړو هیوادونو دښمن شریک بلل هغه څه دي چې دا تفاهم لیک یې لانجمن کړی دی. د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د تفاهم لیک په اړه له ټولو غبرګونونو سره سره شته ځینې کسان چې له جدي بیا کتنې وروسته د دغه تفاهم لیک ملاتړ کوي او له تروریزم سره یې په مبارزه کې د افغان دولت په ګټه بولي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان او پاکستان د امنیتی ادارو یا د استخباراتي ادارو ترمنځ د همکاري د طرح په اړه د کابل چاپ ورځپاڼو هم د نورو موضوعاتو ترڅنګ یو لړ مطالب خپره کړي دي. اسد الله لودین د کابل د نننیو ورځپاڼو مخکتنه کړې.
د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې یو ځل بیا پاکستان ته د حکومت لخوا د لیک استولو او په قطر کې د 5 طالب بندیانو د نظارت د مودې پای ته رسیدو ته ځانګړي کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې پاکستان ته لیک پر دغه هیواد د حکومت بې باوري ښیي. په مطلب کې راغلی چې د ولسی جرګې یو شمیر غړي هم د ولسمشر اشرف غنی د اقدام ته خوشبینه دي چې پاکستان ته یې پاستول شوی لیک کې ویلي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسوي او د تروریستانو ځالې له منځه یوسي. د مطلب لیکوال ویلي خلک او وکیلان له حکومت غواړي چې د دې لیک په عملي کولو کې باید جدي اوسي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه یو مطلب کې لیکلي چې په نږدې وخت کې له پاکستان څخه د طالبانو پر ضد د اقداماتو هیله بی ځای دی. په مطلب کې د ولسمشر د لیک اته ماده ذکر شوی او ویل شوی چې له پاکستان غوښتل شوی چې د کوټې شورا او پېښور طالبان ونیسي او محاکمه یې کړي. لیکوال لیکلي په پاکستان کې د طالبانو د ټپیانو د درملنې بندول د ولسمشر بله غوښتنه ده چې په دې لیک کې له پاکستان څخه کړې ده. په مطلب کې د افغان کارپوهانو په حواله ویل شوی چې د پاکستان سیاست تر ډیره د پوځ لخوا مخ ته وړل کیږي او صدر اعظم نواز شریف ته به ستونزمنه وي چې د افغان حکومت دې غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا په یوه سرمقاله کې لیکلي چې د حکومت له دې غوښتنو سره سره ملي امنیت د حقانی شبکې د یوې لویې حملې مخه ونیوله. په سرمقاله کې راغلي چې طالبان او حزب اسلامي تر ډیره پر پوځي اډو او بهرانیانو حمله کوي، خو حقانی شبکه بیا هڅه کوي چې په خپلو حملو کې عام خلک وځپي. سرمقاله لیکونکي ویلي دې کې هیڅ شک نشته چې په افغانستان کې د حقانی شبکې فعالیتونه د پاکستان د استخباراتو په اشاره کیږي. او په پای کې ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې امریکا او قطر باید په قطر کې پر آزادو شوو طالبانو څارنه زیاته کړي. په سرمقاله کې راغلي چې اوس د 15 طالب چارواکو محمد فاضل اخوند، عبدالحق وسیق، ملا نورالله نوري، محمد نبی او خیرالله د توقیف موده پای ته رسیدلې او دا هغه کسان دي چې یو کال مخکې د یو امریکایي پوځي په تبادله کې له ګوانتانامو څخه قطر ته انتقال شول. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د قطر حکومت باید د کسانو ته له هغې هیواده د وتلو اجازه ورنه کړي او دا ځکه چې ممکن بیرته له طالبانو سره یو ځای شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قطر پر هغو 15 طالب مشرانو لګول شوی بندیز په موقت ډول تمدید کړی چې یو کال مخکې له ګوانتانامو زندانه خوشې شول او قطر ته واستول شول. پر دې طالبانو د سفر کولو او څارنې یو کلن بندیز نن پای ته رسېده. امریکایي چارواکي وایي تر اوسه ډاډه نه دي چې پر دې طالبانو د بندیز د لرې کېدو په صورت کې هغوی بیا د جګړې ډګر ته مخه کوي که نه. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د قطر حکومت په موقت ډول د هغو 15 طالب مشرانو د نظربندي موده تمدید کړې چې یو کال مخکې د ګوانتانامو له زندانه د یوازیني امریکایي بندي په بدل کې خوشې شوي او قطر ته استول شوي دي. د طالبانو دغه مشران نورالله نوري، عبدالحق وسیق، محمد نبی، عمری خیرالله خیرخواه او محمد فاضل اخوند امریکایانو یو کال مخکې له ګوانتانامو زندانه خوشې کړل او په بدل کې طالبانو امریکایي عسکر بو برګدال خوشې کړل. امریکایانو تر دې تبادلې وروسته د قطر له دولته وغوښتل چې د طالبانو دا کسان باید نور هیوادونو ته سفر ونه کړي. یو امریکایي چارواکي د اکشن بی پورز وویل چې پر دغو 15 طالبانو لګول شوی بندیز به تر هغو جاري وي چې د دې مسلې د اوږدې مودې حل لارې لپاره ډیپلوماتیکې خبرې بشپړې شي. پر دغو 15 طالبانو لګیدلی بندیز نن پای ته رسیږي. امریکایي چارواکو د تېرې جمعې په ورځ وویل چې د بارک اوباما اداره له قطر سره پر دغو طالبانو د شپږ میاشتني بندیز د اوږدېدو پر سر یوې موافقې ته نږدې شوې ده، خو تر اوسه دا نه ده روښانه چې آیا دغه موافقه نهایي شوې ده. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی وویل ټول 15 واړه طالبان په قطر کې دي، سفر نشي کولی او سخته څارنه کیږي. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل چې د سولې هڅې روانې دي او دا به ښوي چې پر دغو طالبانو بندیز لرې شي.
زما په نظر اوس وخت دې را رسېدلی دی چې د طالبانو مشرانو سره د یو څه نرمښت نه کار واخیستلی شي او که دوی دا سوچ کوي چې پدې باندې به موږ دغه حاضرات تمدید کوو دا به ګټه وکړي، زما په خیال چې د سولې لپاره ګټه نه کوي.
د اسوشیټډ پریس اژانس په وینا د طالبانو په دغو 15 کسانو کې لږ تر لږه یو تن په پټه په تیر یو کال کې له وسلوالو سره اړیکې نیولې دي، خو د دې ارتباط په اړه نور معلومات نه دي خپاره شوي. البته په دې برخه کې سپینې ماڼۍ ویلي وو چې د یو طالب د څار هڅې زیاتې کړې دي. د جمهوري غوښتونکو سناتور لینسی ګراهم له قوله ویل شوی چې یو یا زیاتو طالبانو له القاعده سره تړلې د حقانی شبکې له غړو سره د روان کال په پیل کې په قطر کې لیدلې چې د هغه په وینا دا کتنه د دې څرګندونه کوي چې دا ډله هڅه کوي له دغو 15 طالبانو سره تماس ټینګ کړي. ګراهم ویلي د ده په عقیده دوی غواړي بیا جګړو ته مخه کړي. د دغو طالبانو په ډله کې څلور تنه د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي چې د قانون له مخې د دوی سفر منع دی او شتمني هم کنګل ده. د امریکا د کانګرس یو شمیر غړو پر دغو 15 طالبانو د بندیز له پای ته رسیدو وروسته وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د بارک اوباما پر ادارې انتقاد کړی چې دوی باید له اوله له ګوانتنامو زندانه خوشې شوي نه وای. دوی له سپینې ماڼۍ غوښتي چې قطر دې ته اړ کړي چې پر هغوی لګول شوې څارنه تمدید کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک. ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. وخت د ماسپښین 2:40 دی. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن وویل د کابینې د غړو سل ورځني پروګرامونه د حکومت لخوا یو ښه او ګټور اقدام دی. ښاغلی عبدالله د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل د وزیرانو د دې پروګرامونو جزئیات باید له خلکو سره هم شریک شي. په عین حال کې د چارو کارپوهان هیله څرګندوي چې د وزیرانو سل ورځني پروګرامونه او لومړیتوبونه به له ټاکلي هدف سره سم عملي شي. اجمل تورمان په دې اړه نور حال راکوي.
افغان حکومت غواړي چې د کابینې د غړو په لومړیو سل ورځنیو پروګرامونو کې د مدیریت له اړخه نوي ګمارل شوي وزیران وارسوي او خلک په دې ډاډه کړي چې حکومت یې د ژوند او چارو د ښېګڼې لپاره کار کوي. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي د وزیرانو لخوا د سلو کاري ورځو پلان مهم دی او دا د دې څرګندوی کوي چې حکومت د خدمت او اصلاحاتو لپاره ژمن دی. خاغلی عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې وزیران هغه پروګرامونه باید له خلکو سره هم شریک کړي چې د دوی پر ژوند مستقیم اغیز کوي.
تاثیر کار روزمره شما
ستاسو د کار اغیز په هغه ورځ نه احساسېږي، خو که زموږ خلک ډاډه وي چې د افغانستان حکومت او کابینه به په هغه لور روانه ده چې نتیجه د خلکو د ژوند او وضعیت ښېګڼه ده، نو هم له تاسو او هم له حکومت هم ملاتړ کوي او هغه توطیه چې د حکومت په وړاندې موجود وي هغه کوم ځای ته نه رسېږي.
بجای
د معلومات له مخې د کابینې وزیران به په دوو پړاوونو کې سل ورځني پروګرامونه ولري. لومړی پړاو د راتلونکو 15 کلونو پلانونو جوړول او دوهم پړاو چې 3 میاشتې وروسته پیلیږي، والیان به له وزیرانو سره یو ځای د پلانونو د عملي کولو په څرنګوالي کار کوي. د وزیرانو لخوا د سلو کاري ورځو د پلان تشریح د دې حکومت نوښت دی او تر اوسه د کابینې څو غړو خپل کاري پلانونه تشریح کړي او ملت ته یې هم زیری ورکړی دی. خو د چارو شمیر کارپوهان وایي هیله مند دي چې د کابینې د وزیرانو سل ورځني پروګرامونه او لومړیتوبونه د هدف د سرچینو مطابق جوړ او په ګوته شوي وي. د چارو یو کارپوه او د پوهنتون استاد هارون آریایی نژاد
د هدف له سرچینو څخه یو داده چې هدف باید څرګند وي، دوهم د اصولو سره سم او دریم دا چې باید یو زمانی حد ولري. زه هیله من یم چې افغان حکومت چې کوم پروګرامونه جوړ کړي او کوم لومړیتوبونه یې په ګوته کړي د هدف د سرچینو مطابق اوسي.
د ښاغلي آریایی نژاد په وینا د دغو پروګرامونو د عملي کولو په برخه کې امنیت مهم رول لري او ناامني د دې لامل کېدای شي چې د کابینې غړي په خپلو طرحه شویو پروګرامونو کې پاتې راشي. خلک هم له دغو وزیرانو ډېرې هیلې لري او د حکومت له مشرانو غواړي چې د دوی په کارونو جدي څارنه وکړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د موسی کلا ولسوال وایي د ملکی مامورینو نشټوالي په سیمه کې ناامنۍ او تلاره پرانیستي. د موسی کلا ولسوال محمد شریف ازادي راډیو ته وویل دولتي ادارې مامورین نه لري او ځکه خلک د خپلو کارونو لپاره دوی ته مراجعه نه کوي. د ولایت مسؤل چارواکي د موسی کلا د ولسوال خبره مني او وایي د ټیټو تنخواګانو او ناامنۍ له کبله ملکی مامورین په موسی کلا ولسوالۍ کې کار کولو ته زړه نه ښه کوي. د ازادي راډیو خبريال محمد الیاس دایی په دې اړه نور تفصیل راکوي.
موسی کلا ولسوالۍ د تیرو 2 کلونو راهیسې په خراب امنیتي حالت کې ده. د موسی کلا ولسوال محمد شریف وایي هیڅ دولتي ملکي مامورین نه لري او د ملکي مامورینو موجودیت په مستقیم ډول د ناامنیو سره مرسته کړې ده او د دې ولسوالۍ امنیتي حالت د ورځې نه بلې ته خراب شوی ده. د موسی کلا ولسوال محمد شریف وایي سره له دې چې څو ځلې د ولایتي ادارې نه د مرستې غوښتنه کړې ده خو مثبت جواب نه دی ترلاسه کړی.
په دې باره کې ډېرې مکاتبې رسمي رالېږلې دي. حتی موږ په هر میاشت کې چې دا فورم خلک لیکو موږ د ولسوالۍ کمود او د درمو واحداتو کمودات موږ لیکو، مګر تر اوسه پورې موږ په دې نه یو موافق شوي چې زموږ دغه تشکیل دي د واحداتو او د ولسوالۍ. مثال ته څه زما په ولسوالۍ ولسوالۍ کې شخص زما مور مو کې مدیر اجرایه نه لرم، مدیر مالیه نه لرم، مدیر کریجات نه لرم، سکتور نه لرم. یوازې ولسوالۍ یو سکتور مامور سه دا خلک د تګ راتګ سات خلاصېږي، د مسافرۍ څخه خلاصېږي. دا خلک اته احساس کوي چې دلته زموږ مشکلات حلېږي، حکومت خپله انرژي کوي. حکومت خپل لاس ورکړي اظهار لپاره.
محمد شریف ازادي راډیو ټول د مامورونو د نشتوالي له امله د خلکو سره هم اړیکه پرې سوې ده او هیڅوک د خپلو مشکلاتو د حل لپاره دوی ته مراجعه نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرو څو ورځو راهیسې په موساکلا کې د امنیتي ساحې د پراخوالي په خاطر د افغان ځواکونو عملیات روان دي. دولت مقام د دفتر رئیس نقیب الله سکندری دا مني چې په موساکلا کې ملکي مامورین نشته. سکندری علت په موساکلا کې ناامني او د مامورینو ټیټ معاشونه بولي. هغه ازادي راډیو ټول د نوو کارکوونکو د استخدام او لوړو معاشونو لپاره په کابل کې د محلي ادارو خپلواک دفتر ته وړاندیز کړی دی.
موږ په مخکې درلود له هغو شمالي ولسوالیو کې موږ د ملکي خدماتو مامورین اوس هم په سنګین کې تر حده پورې شته، په کجوکې کې شته، موساکلا کې د کمبود سره مخ یو، نوزاد کې کمبود سره مخ، په دې خاطر باندې چې خلک نه زیاته او مخکې وه هغوی خپل وظیفې په دې خاطر باندې پرېښودې چې معاشه کم وه، لاره نام نه وه، تګ راتګ خاص نه کېدی، مشکل به وشتلی به هم، مشکل وچ راتلی به هم، فامیل به هم ورسره ناقراره و. نو موږ مخکې هغو وختو کې یو اندازه اضافه پیسې هم د دوی د سفر د پروګرام څخه دوی ته درلودلې چې هغه د حق الخطر په نامه باندې وه، شمالي ولسوالۍ دپاره وې چې هغه ډېرې ولسوالۍ وې، دوی دپاره یو امتیاز و، اوس هغه امتیاز نشته.
ولایت مقام د دفتر رسول د ادارې اصلاحاتو د ادارې له لارې د نوو کارکوونکو د مقرري او ازموینو پروګرام پیل کړی دی او ډېر ژر به د موساکلا په شمول د نوزاد د ملکي مامورینو تش بستونه هم ډک کړي. د موساکلا ملکي مامورینو وروسته له هغه د دندو لاس په سر شول چې دوه اونۍ وړاندې د دې ولسوالۍ د سقوط راپورونه خپاره شول. ویل کېږي په موساکلا کې د نظامي ادارې اړوند یوازې امنیه قمندان موجود دی او په یوازې سر هلته موجود حالت او چارې پر مخ وړي. د پولیسو د ادارې د کارکوونکو په اړه مې د هلمند امنیه قمندانۍ د نظر اخیستلو هڅه وکړه خو بریالی نه شوم. محمد الاستای د ازادي راډیو هلمند.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
دا شپه زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادۍ راډیو د سهار له اوو د مازیګر تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. ډیورن کرښې ته څیرمه د جنوبي وزیرستان قبایلي سیمې چارواکي وایي چې نن یوې بمي چاودنې د دې ایجنسۍ د سیاسي استازي د دفتر یا پولیټیکل ایجنټ درې چارواکي وژلي او څلور نور یې ټپیان کړي. له بلې خوا د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څانګې په یو بیان کې ویلي چې د شمالي وزیرستان په لرې پرتې سیمې د تخیلو کې ځمکني عملیات پیل کړي. د چارواکو په وینا په دې عملیاتو کې دولس وسلوال وژل شوي دي. د ازادۍ راډیو خبریال ذبیح الله شفق په دې اړه نور تفصیل اوروي.
افغان پولیس سرمه د جنوبي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د دغه ایجنسۍ د سیاسي استازي دفتر یا پولیټیکل ایجنډ چارواکو پر موټر بمي چاودنه شوې چې په نتیجه کې ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د جنوبي وزیرستان امنیتي چارواکو رسنیو ته ویلي چې د دوشنبه پر ورځ د دغه ایجنسۍ مرکز وانه ته نږدې د سیمې د سیاسي استازي د دفتر د چارواکو پر موټر بمي چاودنه وشوه چې په نتیجه کې د دغه دفتر د یو چارواکي په ګډون لږ تر لږه درې کسان مړه او څلور نور ټپیان شوي دي. د دوی په وینا په ټپیانو کې یوه میرمن هم ده چې نږدې ملکي روغتون ته لیږدول شوي او تر درملنې لاندې دي. په سیمه کې یو امنیتي چارواکي چې نه یې غوښتل نومې څرګند شي ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودنه واڼه بازار ته نږدې پر غزای سیمه کې شوې چې پکې د سیمې د سیاسي استازي د دفتر چارواکي فاروق خان له خپلو دوو ملګرو سره یو ځای وژل شوی دی. دا په تېرو څو ورځو کې په جنوبي وزیرستان کې پر امنیتي او دولتي چارواکو دویم برید دی. تر دې مخکې په تېره میاشت کې هم په دې سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر موټر بمي چاودنه شوې وه چې په نتیجه کې دوه سرتیري مړه او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي وو. په جنوبي وزیرستان کې پر امنیتي او دولتي ځواکونو دا بریدونه په داسې وخت کې کیږي چې پاکستاني ځواکونو په دې سیمه کې په 2009 میلادي کال کې د میشتو سختریزه وسلوالو پر ضد د رای نجات په نامه پراخ پوځي عملیات کړي وو او داسې میلې ترهګرو پاک اعلان کړی وه. له بلې خوا د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څانګې یا اس پی آر د دوشنبه په ورځ په یوې خپرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د شمالي وزیرستان په لرې پرتې سیمې د داخلو کې د ځمکنیو عملیاتو پر مهال لږ تر لږه دولس وسلوال وژلي دي. پاکستاني ځواکونو په دې وروستیو کې په داسې حال کې افغان پولیس ته نږدې د شمالي وزیرستان په لرې پرتې سیمې د داخلو کې هوایي او ځمکني عملیات پیل کړي چې ویل کېږي په دې سیمه کې اوس هم د القاعده او حقاني شبکې د وسلوالو په ګډون ګڼ شمېر پاکستاني او افغان طالبان پټ دي. له بلې خوا د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د دې هیواد ولسمشر په جنوبي وزیرستان کې د سیاسي استازي دفتر پر چارواکو بمي چاودنه غندلې او یو ځل بیا یې پر دې ټینګار کړی چې له سیمې څخه د تروریزم د ریښو تر ویستلو او د وروستي ترهګر ته وژنې به پوځي عملیات دوام ولري. دا یادونه ورده چې په وڼا کې پر چارواکو دغه بمي برید مسؤلیت لا تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولی دی.
د حسین په نوم یو اوریدونکي چې ځای نه دی معلوم لیکلی د ولسمشر اشرف غنی دا اقدام چې پاکستان ته و مدعی لیک استولی ستایو. عبیدالله د هلمند له مارجې ولسوالۍ څخه لیکي باید افغان حکومت ژر تر ژره له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي. او عبدالقدیر له زابل ولایت څخه په خپل سمس کې لیکلي د پاکستان په وړاندې د افغان ولسمشر سیاست په خپله ولسمشر بې باوره کوي ځکه پاکستان هیڅکله هم له افغانستان سره رښتینې مرسته نه ده کړې. دا وخت د ماسپښین 2:13 دقیقې دی. قدر من اوریدونکو د خبرونه د پاتې برخې د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خو سمدستي جناقه الکوزي ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي امنیتي ځواکونه به په روانه جګړه کې مخالفانو ته د سوک ځواب په سوک ورکړي او د دوی په کلک هوډ باید شک ونه شي. جمهور رئیس غنی دا خبره نن په هرات کې د ظفر قلي اردو له منصوبینو سره د کتنې پر مهال وکړه. د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس وایي د پاکستان له استخباراتي ادارې سره به داسې سند لاسلیک نه کړي چې د ملي ګټو په زیان وي. ښاغلي عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا غونډه کې وویل تر اوسه د پاکستان له ISI سره هیڅ ډول تفاهم لیک نه دی لاسلیک شوی. د کندهار د غورک ولسوالۍ په بېلابېلو امنیتي پوستو نږدې 400 وسلوالو مخالفانو حمله کړې او لا هم د پولیسو او مخالفانو ترمنځ جګړه دوام لري. د غورک ولسوال جمعه خان ازادي راډیو ته وویل چې په دې جګړه کې تر اوسه 2 عام خلک وژل شوي خو د پولیسو او مخالفانو د مرګ ژوبلې په اړه معلومات ورنه کړل. د پاکستان په شمال لویدیځ کې چارواکي وایي 8 کسان نن هغه مهال مړه شول چې د سیمه ییزو انتخاباتو د یو بایلونکي کاندید ملاتړو د ګټونکي کاندید د ملاتړو د خوښۍ په مراسمو کې لاسي بمونه وغورځول. پاکستانی چارواکي وایي د افغانستان پولې ته نږدې د جنوبي وزیرستان سیمه کې نن د سړک د غاړې بمي چاودنې له امله یو سیمه ییز حکومتي چارواکی او دوه نور کسان ووژل شول. د هند تر واک لاندې کشمیر کې امنیتي چارواکي وایي د یکشنبې په شپه په سیمه کې له وسلوالو سره په 6 جګړه کې 4 تنه وسلوال وژلي. په تهران کې چارواکي وایي د ریختر په مقیاس د 4.4 درجو یوې زلزلې د بوشهر ښار د شمال لویدیځ په 110 کیلومترۍ کې د نفوسو ډکه سیمه ولړزوله. په دې سیمه کې د ایران اټومي تاسیسات موقعیت لري. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف جنگي الوتکو نن د یمن په شمالي مرکزي او جنوبي سیمو کې د ایران ملاتړو خصوصي شیعه ځواکونو په هدفونو بمباري وکړي. سعودي ځواکونو د غراز د یمن په شمالي ولایت سعده کې د خصوصیانو په سنګرونو د توپونو ډزې وکړي. او د ملګرو ملتونو د کوچنیانو د مرستې موسسه یا یونیسف وایي په عراق کې د اسلامي دولت ډلې لخوا د رامنځته شوي بحران له امله د 1500 میلیونو ډالرو مرستې ټولولو لپاره تیاری نیسي.
زمونږ غږ له آزادۍ راډیو اوري.
د افغانستان د مالیه وزیر وایي چې د روان مالی کال په 500 میاشتو کې کورنی عواید د دوی له ټاکلي هدف څخه 100% لوړ دي. اکلیل حکیمی نن د ولسی جرګې په استجوابیه غونډه کې د عوایدو د لوړوالي لامل په ګمرکونو کې سناسه اصلاحات او د فساد مخنیوی یادوي. ښاغلي حکیمی وویل چې دوی روان کال 15 میلیارد افغانۍ هدف عوایدو ته ټاکلی خو د 500 میاشتو په تیرېدو یې نږدې نیم عواید ترلاسه کړي. د اکلیل حکیمی دغو خبرو د ولسی جرګې د غړیو قناعت ترلاسه نه کړ او جرګې پریکړه وکړه چې په یو مناسب وخت کې به بیا د مالی وزیر د وضاحت لپاره غونډې ته ور وغواړي. د بامیان ولایت د سوداګرۍ خونه وایي چې په دغه ولایت کې پانګونه کمه شوې ده. د دغه ولایت د سوداګرۍ خونې عامل مدیر علي رضا حسنزاده ازادي راډیو ته وویل د بامیان سوداګر اوس مهال له ډېرو ستونزو په ځانګړې توګه د برېښنا له نشتون سره مخامخ دي. د کرنې وزارت چارواکي وایي چې په 11 ولایتونو کې د بزګر کروندې په نوم 93 ښوونیز مرکزونه د 4,6 ډالرو په لګښت جوړ کړي دي. د دغه وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته وویل د ښوونیز مرکزونه د کرنیزو محصولاتو د زیاتوالي او د کیمیاوي سرې د ښه استعمال په هدف د بزګرو لپاره جوړ کړي دي. دی وایي چې په دې توګه به بزګر د کرنیزو ټکنالوژیو سره آشنا شي او د دوی د محصولاتو کچه به هم لوړه شي. ښاغلی راشد وایي دغه ښوونیز مرکزونه په بدخشان، تخار، بغلان، کندوز، سمنګان، بلخ، جوزجان، فاریاب، سرپل، بامیان او هرات ولایتونو کې جوړ شوي دي او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 60 افغانۍ لس پوله، یو روپۍ یورو 15 پیټه افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاونډ 90 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 50 اویا پوله او تر پاکستاني کلداري 500 اویا افغانۍ.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام فصل 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پولالم، پارون او مهترلام کې خپریږي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د زده کړو په برخه کې په وروستیو 14 کلونو کې ښه پرمختګ شوی، په کونړ ولایت کې ولې نجونې له تعلیم څخه لا هم محرومې دي؟ په دې اړه د ځوان فکر د اونیز پروګرام بحثونه واورئ.
ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو د روح الله انوري سلامونه او نیکی هیلې ومني. درنو اوریدونکو، تاسو ته معلومه ده چې په هیواد کې هر ورځ په بیلابیلو بڼو په ښځو تاوتریخوالی ترسره کیږي. د کورنیو لخوا نجونې درس ویلو په دولتي ادارو کې دندو ته نه پرېښودل کیږي. په نننۍ ګردي میز کې موږ په همدې خبرې کوو چې ولې ښځې دندو ته نه پرېښودل کیږي او څنګه کولی شو چې ښځې خپل حقوق ترلاسه کړي، په دفترونو او د پولیسو په ادارو کې دندې ترسره کړي. په ګردي میز کې راسره مولوي صاحب نجیب الله حقیار، د ښځو چارو رئیسه میرمن نسیمه شفیق سادات، سید هارون هاشمی او د سید جمال الدین افغان پوهنتون د شریعت پونزی محاصله نادیا سادات میلمانه دي. څلور واړو ته هرکلی او ستړي مشي وایو.
په ټولنه کې خزینه پولیسو ته څونه اړتیا ده؟ په ټولنه کې په خزینه بخش کې هر شي ته اړتیا شته، لکه ډاکټر ته اړتیا شته، استاد ته اړتیا شته، پولیس ته اړتیا شته، د دې اړتیا نه سترګې نشي پټېدل.
هارون صاحب، ته راته دا ووایه چې ښځې په ټولنه کې یا د پولیسو په دغه برخه کې څومره مهمې دي؟
بلې انوري صاحب، د ښځو برخه د پولیسو په لیکو کې یا د هغې شتون دا ډېر مهم دی او د هغې ضرورت هم زیات دی، ځکه چې موږ تاسو ګورو نن سبا چې دي موږ تاسو په ټولنه کې ډېر جرایم واقع او دغه جرایم چې دي په ځینې اکثره مواردو کې دي چې ترسره کېږي چې هغه په د ښځو لخوا نه یاد شي او موارد دغه شي چې مقصد د هغې په اساس باندې ځینې جرمي اموال دغه شي یو ځای ته انتقالي کړي او خلک چې دي موږ ستاسو کلتور کې بیا د ښځو تلاشي او دغه خبرې چې دي د سړي لخوا نه دي، دا یو د کلتور په اساس دي، دا د روایت پر اساس باندې دا مقصد دا چې اجازه ده ورته چې هغه یو ښځه څوک تلاشي کړي. په همدې اساس کې دي لپاره کوم نو تاسو په دې موارد کې چېرته ښځو تلاشي راځي یا داسې مشکوک دی نه راځي چې هغه د ښځو لخوا نه هغه تفتیش شي، هغه په وپلټل شي. نو په دې موارد کې د ښځو موجودیت چې دی زبنده په ټولنه کې مهم دی او باید چې دی هغه باید موجود وي تر څو همداشان دې موارد تشخیص کړي او زمونږ هغه ټولنې هغه ضرر چې دی هغه دغه چې دی هغه دپ شي او هغه له منځه یوړي.
ډېره مننه. نادیا جانې، ستا په نظر باندې څومره نجونې او ښځې دې ته لیواله دي چې په دفترونو کې وظیفې اجرا کړي او یا هم امنیتي قومندانۍ ته یا پولیس سره شامل شي تر څو خدمت وکړي؟
زما په نظر باندې ځکه چې زه په خپل هم د شریعت د پنځي محاصل یم، نو دې ته ډېره توجه د خلکو دې ته چې نجونې اول د تعلیم تحصیل وکړي، پس دا غنه غواړي چې په دفترونو اداراتو کې کار وکړي. او البته زموږ په ټولنه کې زیاته توجه ورته لیدل کېږي چې نجونې او ښځې هغه محصلینې فارغینې چې دي باید په اداراتو کې کار وکړي او د خودو ستونزې حل کړي، ځکه چې زموږ ټولنه یو سنتي ټولنه ده او ډېرې زیاتې ستونزې لري. نو نشي کولی هېڅکله یوه ښځینه نشي کولی چې نارینه ورته ستونزې حل کړي، باید ښځه د ښځې ستونزې حل کړي. نو په دې وجه باندې زما په اند باندې په 50% خزې دې ته خپل رشد او اشتراک ته وده ورکړي او په دې باندې په ځان ډاډمنې اوسي تر څو اداره سره شوکار وکړي او د ښځو ستونزې زموږ په ټولنه کې.
زما پوښتنه دا وه چې څومره نجونې ښځې دې ته لیواله چې دفترونو ته لاړ شي یا پولیسو کې ځانونه داخل کړي تر څو خدمت وکړي؟
ډېرې زیاتې ښځې لیواله دي، لکه څومره چې ما کتلي دي، څومره سره چې ما کار کړی دی، یعنی په کونړ کې مخکې دومره نه و لګېدل، مخکې په پرتله ډېر زیات کار شوی دی او ډېر زیاتې نجونې تعلیم تحصیل کړي او ادارو ته راغلي دي او وظیفې کړي، البته د په حجاب کې.
ډېره مننه. رئیس صاحب، دا راته تاسو اوس ووایه چې د ښځینه پولیسو اهمیت هم را اړین دی په ټولنه کې او ستاسو په نظر باندې څوک دغه وظیفې ته زړه خکوي که نه خکوي؟
زه چې موږ تاسو خپل ټولنې ته نظر وکړو، موږ اول یو اسلامي ټولنه، بیا سنتي، بیا افغانان یو. دا چې زموږ ټولنه د تېرو درې لسیزو په دې د جنګونو له کبله ډېر زیانمن شوې ده، نو زموږ ټولنه تعلیمي بخش ډېر زیات ضرورت لري، ځکه موږ تاسو همېشه تعلیم د پرمختګ سبب د هېواد ودانۍ په تعلیم باندې کېږي. که چېرې علمیت نه وي، موږ تاسو نه شو کولی چې خپله پرمختګ وکړو، خپل اولادونو ته څه وښیو او بالاخره د هېواد ته پرمختګ ورکړو. نو زموږ په ټولنه کې موږ حساب د قرآن ولایت په نظر کې ونیسو، مانې تقریبا دیارلس کاله مخکې، نو که موږ اوس دیارلس کاله مخکې در اوس حالاتو سره مقایسه کړو، ګورو چې زمونږ مثلا په هېواد کې خویندې میندې زیات علاقه مندي دې ته لري چې هغوی تعلیم وکړي، تحصیل وکړي، اړین تحصیلاتو کې بیا په ټولنه کې دولتي وغیر دولتي ادارات کې ډېر کار وکړي. البته زیاتره ډېرې ښځې لیوالې دي وظایفو ته، ځکه مثلا موږ د المانیم فارغینې لرو، مثلا د پوهنتونه فارغینې لرو، هغه ستونزه چې مثلا د دوی د تعلیم مثلا د دوی د کارونو په اداراتو کې کېږي او یا په ټولنه کې مثلا په اجتماع کېږي، هغه زموږ تاسو خپله کورنۍ ستونزې دي. زموږ تاسو هغه عنعنات دي چې ما مخکې موږ د شریعت سره مغایرت کې دي، ځکه اسلام په ښځو نړیوال تعلیم فرض کړی دی، خو د کار حق متجاوز ګڼلی، کار حق هم ورکړی دی. نو په دې بنا باندې زموږ خویندې، یعنی که د فیصدي لازم 50% هماغه مثلا نیمایي ټولنه ښځې تشکیلوي، یعنې زموږ دغه نیمایي قشر علاقه مندې دي ته لږ به په ټولنه کې دې کار وکړي. بیا نه غواړم تاسو بله پوښتنه بل چې زه چې ښځینه پولیس یې، نو ګورو زموږ تاسو ټولنې ته، زموږ تاسو اسلامي ټولنې ته ښځینه پولیس اشارې ضرورت دی، خصوصا یعنې تېر کلونو هغه وخت چې مثلا امنیت تامین و حالات خو ان احساس دې نه کوي چې ښځه پولیس ته زه ولرم یا موږ یې ولرو مجبور کې نه، چې اوس نظر په دغه حالاتو مثلا شرایطو باندې چې موږ زموږ ټولنه یا زموږ هېواد مجموع کې د وسو خونه مثلا د فشار لاندې ده، داخلي خارجي جنگونه دي، ستونزې زیاتې دي، په دې خاطر باندې چې زمونږ ټولنه وته ولې دغه ستونزه نه راوځي، مو اشد ضرورت زمونږ ښځینه پولیسو ته، ښځینه خویندو ته د خوفاینو چې مثلا په پولیسو کې شامل شي او دنده واخلي. البته دنده په پولیسو کې اغوستل هم دا ټول د چا نه مثلا کېدلی شي، اول به زمونږ خپله ټولنه دې داسې کړي چې ولس، ځکه زمونږ تاسو ضرورت دی، زمونږ تاسو کورونه خرابېږي، مثلا زمونږ تاسو ماشومان وژل کېږي، زمونږ تاسو وطن خرابېږي، مثلا مکاتب چوځای ورکېږي، شفاخانې د دې نه چې زمونږ تاسو که چېرې ښځینه پولیسونه لرو، مثلا زمونږ تاسو دولت مخالفین، که دا خارجي که داخلي هر یو چې دا د ښځینه لباس په استفاده کې دا چې زمونږ تاسو یو مکتب نمائنده وړي، دا چې زمونږ تاسو یو چارواکی، یو عالم، یو عامي، یو قومي مشر وژني، نو بنا په دغه ضرورت باندې زما په نظر مونږ دې ته زیات اړتیا لرو، زیات ضرورت دی چې باید خویندې وهڅول شي، نه یوازې مثلا د ښځو چارې سر د هڅولو کې، باید د ریاست د معرف هم مسولیت لري، حج او اوقاف مسولیت لري، مقام د ولایت، زموږ قومي مشران سپین ږیري، بیا په ټولو کې مهم رول خپله کورنۍ لري چې خپل اولادونه دې تشویق کړي. البته دوی ته به انشاءالله کومه ستونزه په جریان وظیفې کې نه وي، چې مونږ تاسو اسلامي ټولنه مسلمانانو دوی ته به مشخص خپل مقام ملي لباس وي، د دوی به ځای مشخص بیلي، ځکه څو سوبر مانه غوښتنه شوې ده د قوماندانۍ له خوا نه، یعنی ما هغه ټول شرایط چې کتلي مطالعه کړي مې، ما ته یوازې په دغه شرایطو باندې، یعنی لباس به یې په خپل عادي لباس وي، هېڅ جبري نه ده چې دا به نظامي لباس واغوندي یا به دا اتفاق په اوږه ولري، نه، دوی ته به مشخص دی د خویندو بیل وي، مثلا د ترانسپورت به امکان برتري، کافي معاش به ورکوي، روزل کېږي، دا به خپل د ټولنې د ښځو په خدمت کې یا په مجموع د ولس په خدمت کې بشي. نو زما هیله دا ده چې په کونړ ولایت کې د ټولو کورنۍ نه، یعنې ټولو ولس څخه قومي مشرانو، سپین ږیرو، علماو نه زما غوښتنه دا ده چې په دې اړه دوی یو آګاهي خلکو ته ورکړي او دې ټکي ته متوجه کړي چې دا زما ټولنې ضرورت دی.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، تاسو د ځوان فکر خپرونه اورئ او زموږ مېلمانه په دې خبرې کوي چې ښځینه په پولیس کې څومره مهم رول لري او څه باید وشي.
مولوي صاحب، ولې چې دومره د ښځینه پولیسو اهمیت زیات دی؟ موږ ټول مسلمانان یو، افغانان یو، پښتانه یو، هیڅوک دا نه غواړي چې د هغه مېرمنه، د هغه خور یا د هغې مور دې سړی تلاشي کې، نو په دې اساس باندې د ښځینه پولیسو اهمیت ډېر زیات شي په ټولنه کې. بیا ولې خلک ښځینه ته اجازه نه ورکوي چې پولیس کې دنده وای؟
انوري صاحب، دغه شرط نشته دی چې ضرورت شته، په دنیا کې به داسې نظام نه چې یوازې د ذکرو نه جوړ کړي، عام که فامیلي نظام دی او عام که اداري او ملي نظام دی. اړتیا دې ته ده چې د ټولنې ټول آباد او اقشار په دې کې شریکه دنده اجرا کړي او ونډې همدغه وي چې خپل نظام مخکې وي. دې کې شک نشته دی چې موږ او زموږ نظام دې ته ضرورت لري چې د هر قسم تیاری نه دی مجهز وي او ستونزه نه وي پکې. کله ضرورت د ښځو په رابطه پیدا کېږي، باید ښځه وي چې د هغې تحقیق هم په ابرومندانه ډول وشي، ځکه به د تحقیق په جریان کې داسې مسایل راځي چې هغه باید د سړو سره شریک نه وي. نو دا به یوه ښځینه جنایي کارمند یا مثلا څارنوالی یا پسې د هغوی نو خبرې دسي چې مسایل به برومندانه حل شي. او زه یو ټکی چې هغه تشویش دی د خلکو سره په دې رابطه باندې په اداري نظام کې د ښځو رنګ کم دی، هغه به د مسؤلیت او د حفاظت مسله لکه مخکې نه ورته رئیس صاحب اشاره وکړه. زه وایم که چېرته په دې رابطه باندې داسې یو تسهیلات برابر شي چې عامه خلک په اسانۍ سره بغیر د کوم نفرت نه په دې کې اشتراک وکړي، نه عقیدات چې دولت لري مثلا چې عسکر دریشیا غوندي پولیس دریشیا غوندي که دا د ښځې په بخش کې وي نو دا طبیعي خبره چې دی کې به ستونزې یا مثلا د دوی د بدوباش او د دوی دغه د سکونت دپاره که داسې پلان وی چې دا ځانګړی ځای لرلی د ترانسپورټ په ارتباط باندې محرم ورسره وي او دې کې یو طریقه داسې وکړي که دغه زکور پولیس چې هغه ښځینه پولیس یې د خپل دغه نه برابر کړی وی دا به ډېر ښه دا وی چې هېڅ شک به هم پکې نه وي. او معنا دا دی که دغه امنیتي تدابیرو د نگاهنه دی کوم قرارګاه یا کوم نظامي ځای ته تللی هم هغه خویدات به د دوی په ارتباط باندې د شک او د شکایت نه بار وي. او دې کې شک نشته دی چې د اسلام په بعضو مسایلو کې سریع احکام نه لري، ورکې قیاسي لري. ښځې به پولیس وي هغه وخت نه وي خو داسې فوج به پخوانه لکه راوس سیستم چې دی نو معنا دا ده چې دا سیستمونه دغه کوي
خطرونه به هم نه و لکه
اوس اوس تاسو وګورئ چې زمونږ هغه دیني او هغه ملي عنانات په همدغه شان توطیو کې ښکار شو. لکه زه به داسې یم چې جومات خلکو بدنام کړو د دې لپاره چې خلک مانځه ته لاړ شي په سب کې چاودنې وشولې په عیدګاه کې وشولې حتی زموږ استاسې په بورډرو محترمو مشرانو په جنازو کې داسې پیښې وشولې. تاسې ولیدل چې په ننګرهار کې په یو قبر کې د اختر په ورځ باندې یو چاودنه وشوله. یعنی څه اوس څه فکر کوي چې څو کاله پخوا مړ شوی یو مړی په امن کې نه دی نو ستا مېرمن او ستاسې زراره به هغه به مکتب ته ځي یا په بل کوم ځای ځي هغه به څنګه په امن کې. زما به غوښتنه په دې رابطه په ټول ښځینه بخش کې د هغې نه دا وي چې هغه دوه کارونه وکړي. یو دا دی چې تی د خپلو کارونو په اړوند باندې حقوقي آګاهي ولري، تاسې په تاویلو ماویلو باندې باید دا کار ولیکي. او دویم دا دی چې محیطي او دیني قیدات چې هغه د پام وړ وګرځي په همدغه کې زه فکر نه کوم که بیا دی د ډېرو ستونزو سره مواجه شي. که چېرته ستونزه پیدا کېږي ما مخکې دا به یا د افراد نه پیدا کېږي یا به د تفرید نه پیدا کېږي. کله چې د اعتدال په پروسه باندې ذکور روانو یا اناس روانو دا ښه خبره چې مخکې د رئیس صاحب وکړه زما ډېره خوښه شوله او عادلانه پرېکړه. او خبره هم دا ده چې دا خشونت یا تاوتریخوالی کله د سړو د خوا نه دی کله د ښځو د خوا نه دی. یعنی دا مستقیما داسې یوه جبهه نه ده چې سړی ووایي چې دا ټول تاوتریخوالي سرچینه چې ده دا ښځه ده او یا ښځې ووایي چې نه دا سړی دی کې دواړه طرفونه یا دواړه پایې شاملې دي. په زیاتو مواردو کې ښځه ته خشونت دپاره لاره هواروي او په بعض ځایونو کې سړی ته خشونت دپاره لاره هواروي.
ډېره مننه نسیمه شفیق صاحب تاسو د دغه برخې دپاره چې ښځې په پولیسو کې ونډه والي یا په دولتي ادارو کې یا نورو ادارو کې ونډه واخلي څه هڅې م کړي تر اوسه پورې تاسو؟
مننه نوري صاحب دا موږ تاسو ویلې که نه چې یوازې د ښځو چارې ریاست په هڅو باندې الغلو باندې امکان نه لري چې موږ د کونړ ولایت پنځلس ولسوالۍ مثلا لرو پرتې سیمې کلي ته رسیدګي وکړو او هغوی ته آګاهي ورکړو په ټولو بخشونو کې مثلا که د ښځې حقوق په مجموع کې یاد کړو د اسلام له نظره یا مثلا قوانینو په تطبیق کې د قوانینو په دوت آګاهي ورکړو. یعنې یو اداره هېڅ امکان یعنې موږ تاسو یو مثال چې په یو ګوند پسرلی کېږي دغه مسله دی د ټولنې آګاهي خلکو ته آګاهي ورکول او هغوی آګاه کول او هغوی په ذهنیت کې مثلا مثبت بدلون راوستل دا په لومړي قدم کې زما په نظر باندې چې موږ مسلمانان یو اسلامي ټولنې کې اوسېږو ځکه زموږ قدمون دیني علما شته دي د دوی خبره چوند آیات او حدیث په بنا ده نو د دوی خبره ډېر مؤثریت لري نسبت له هغه څوک چې دیني عالم ځکه د ټولنې د منلو وړ دی موږ دین مذهب هم دا وایي ځکه چېرې مثلا نه یوازې نارینه که یوه خور هم مثلا یو دیني عالمه وي دا یې مفسره وي مثلا تلاوت د قرآن عظیم شار تجوید تفسیر یې کړی یعنې په ټول دیني عمر دا یې واقفه وي لکه چې یو نارینه ورور مثلا عالم مکمل تعلیمات لري که یوه خور موږ د دې خبرې هم مثبت وه ځکه هم هغه د دین نه بدکې دین نه خبرې کوي ځکه په خلکو مثبت اثرات چوي. نو موږ پخپله د ښځو چارې ریاست او پخپله کومه خاصه برنامه بودیجه د آګاهي دپاره نه لري. موږ د نورو اداراتو په مرسته او همکاري سره که دا دولتي ادارې که غیر دولتي ادارې دي ځینې برنامې راوړي چې مثلا البته دغه برنامې دا د ښځو چارې ریاست په مثلا رضا باندې یا د ښځو ریاست په خوښه باندې مثلا هغه ځای چې موږ ورته ټاکو نه تطبیق کوي
اکثر مشر سے کر کے چھ پخپل خوا خبان نور سوالے یو کلے یو منتقے انتخابی مقصد برنامہ کو او ویلا داخل چھ مسندہ منتقہ من دے دامن تکن عام نے او دام امنیت مثلا افغانستان کے بلا رجا سوزا دا تھول افغانستان ولز پارا نو دے پخرا چھ منگو مثلا نخذ چاری سات اگے برنامہ کئی ہر ادارے چھ منکراوری مثلا من کولے شو کچیت من سر پخپل دولت دولتی او غیر دولتی ادارہ حکومت کو کی امنیت مبشتے من کول شال در پرستی سمتا چھ اوس ہم نن مہاج من گورو خزی آتا پدیر بعد حالات کو قرار لدی سالم من لردی سی خدمات و تنده تیگی اقتصاد خراب ده کورنه تصفیحالو کرشته مثلا امراض شکو بانی اخته دی آگاهی نلدی کوری شو جانتالا چو اغتر کیونو کامون دسته مشخص دیگو سوطا ورکوه دی نشو اداخل یا سو کلمه دی شریعت بنا مثلا یا سو کلمه آم فهم کلمه داغوی مثلا داغوی پو جاو بانی چو اغو دی اداخل دونی معلومات ورکو چو تاسو سغواری سکاوی سوغختن لای سسون دیتا فلاره و دلتا چه مو سرم کاری نی چه امکانات نی در جیر مشکل خبر دا چه موگو چه موگو والا خدو چه ریاست مکمل کار کرده و آگاهی ور کرده و خالق آگاه دی نه یو بیساب یو محدود خالق آگاه شوی دی چه آگا تعلیم هسته بخش تعلیم کاره مثلا نکتابی والی پانتونی والی دولتی داری اگر دولتی که کار تایی مثلا کنفرانسون و مجالل سوگونده که ناسه زین ایزا کرده والا ها خشل چه موگو تاسو گورو بلورو پراتو سومی که دی مثلا ایس ناگین اگو تا ضرورت ریسات کی گی اگو تا مونگو رسی گو اگو تا اگایی وار کو نو دا دا طول رس پام کاری او دا دولت پام کاری او دا طول دارو پام کاری فگر دا کار کولی شو اللہ دا مونگا تا سپول توفیق نا که دا نیکو عمالو نیک کرون چو دا غولس دا غیالت نا خبر کو
دیر من نا
مطمئن واقعی
دا زادی راڈیو درانو اوریدون کو تاسو دا زوان فکر خپرون اوری مولای سب علماء پدی برخه کې څه کولی شي او څه شي وي تر اوسه
انوري صاحب دې کې شک نشته چې لکه تاسو ویل چې د علماء خبره خلک مانی خو زما نظر دا ده چې علماء په دوه قسم دي یو علماء حق دی یو علماء سو دي کله چې علماء د خبره نه صحیح استدلال ونه کی هغه خبره هم څوک نه مانی صحیح شو یعنی خبره چې مانی د مولا نه مانی بلکې د ارشاد الهي مانی چې د مولا په خوله باندې ځکه نو زه ما مخکې ویل چې را صراحتا خو هغه وخت سره داسې نه و ځکه د دې کوم ثبوت نشته دی په هغه ده خو مصلحتونه شته دی په ضرورتونه شته دی پهدې کښې یعنې ته اوس داسې فکر وکړه چې رښتیا د ښځو په پړونو کښې یا د علماو په پګړیو کښې څه رقم فجایع وشي چې هغې کښې داسې فجایع چې هغه هر څه یې برباد کړه وینه توی کړه خلک یې مړه کړه او د دې ټولنې رهبران او د دې نظام هغه اداري قواوې له منځه وړلې او دا مصلحت دی چې سړی د ځان دپاره او د خپل نظام د حفاظت دپاره یو 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 هغه ښه په ضررین چې ورته وایي په هغه لاره باندې لاړ شي زه په دې رابطه باندې د ښځینه بخش چې البته مخکې مې دغه د دوی د حقوقو د دوی د لباس او د دوی دغه حجاب او د دوی د حفاظت او د مسؤلیت هغه کوم پیشنهاد چې موږ وکړو د هغې سره سره که په همدغه چوکاټ کښې څوک دغه وکړي نو دې ته ضرورت شته دی د ښځو د حیا او د ابرو او د عزت د تحفظ دپاره زمونږ او ستاسې نظام د اولوالامر د حفاظت دپاره او زمونږ او ستاسې د فوج او زمونږ او ستاسې د اداراتو د تحفظ په خاطر باندې کېدلی شي چې خویندې په دې رابطه باندې قرباني ورکړي او معنا دا ده چې دغه کومه ستونزو سره زمونږ نظام او زمونږ اداره لاس وګرېوان ده دې مشکل ته د حل یوه ښه معقوله لاره د همکارۍ د روحیې نه پیدا کړو.
نادیه جانې، تر اوسه پورې خپل نجونو په دې برخه کښې څه کړي، څه کولی شي چې خپل حقوق ترلاسه کړي یا په پولیسو کښې یا په نورو ادارو کښې دندې ترسره کړي؟ یعنې
زما په نظر باندې تر اوسه پورې چې څومره ما لیدلي دي نجونو د خپل حقوق د ترلاسه کولو لپاره ډېر زیات کارونه کړي دي او ډېرې زیاتې هڅې کړي، اوس هم په دې هڅه کښې دي چې وکولی شي د خپلو ټولنو د هغه خویندو دپاره چې د سواد کچه یې ټیټه ده د هغوی حقوق وغواړي او په دې ارتباط باندې ټولنې جوړې شوې دي، اتحادیې جوړې شوې دي او همدغه ټولنې او اتحادیې دي چې په خپله غواړي خپل استعداد ته رشد ورکړي او هغه خویندې چې د تعلیم د ساتنې نوې برخې دي د هغوی حقوقو باندې هغوی وپوهوي او د هغوی حقوق وغواړي.
رئیسه صاحب، خپله ښځې څه کولی شي، څومره هڅې کولی شي تر څو خپل حقوق ترلاسه کړي یا کوم ځای کښې وظیفې واخلي او د دغه اوسنۍ کوم دودونه چې دي د ده نه ځان راوباسي او خپلې ټولنې ته خدمت وکړي؟
جناب انوري صاحب، خو کوم جناب انوري صاحب په خبره کښې پوره وضاحت وکړ، ښځې هغه وخت خپل هغه شرعي هغه حقوق ته رسېدلی شي یا د هغوی هغه حقوق تامیندلی شي. اول دا چې هغوی ته د تحصیل او تعلیم عالي زمینه مسایده شي، زمینه هغوی تعلیم او تحصیل وکړي په دواړه برخه، هم دیني تعلیماتو کښې هم عصري تعلیماتو کښې، یعنې دواړه دوی ځانونه ورسوي. کله چې زما مثال یوه خور
د دوار تعلیمات هم محرومه ای یو پدسی او منطقه د روسي کې چې یو فالتا امنیت مثلا نشته بل تعلیم زمینه ته مثلا د اقتصادي مشکلات دي سي مشکلات دي نو هغه څنګه توالید د شیخ خپل حقوق به جنین او هغه څنګه کوجه خپل حقوق نه دفاع وکي او څنګه کوجه بل حقوق هغه ته وپوي مهم څه ده چې خواندې دې څه وادي مثلا خواندې خو حق شرعي حقوق اسلامي حقوق وادي سالي وادي او مثلا وادي کاوري نو دا درې ټکي زمو پیسې په دولت او پولیس باندې یو دین دی یو مسولیت دی چې دا دولت او ولس دې ته زمينه مساعده کی او ولس ځان ته دولت ورته زمينه مساعده کی چې تر څو خپل یې تعلیم وکړي د تعلیم په بنا باندې او خپل ټولنې ته داخل شي چې په مشارکته زیات شي کارو کې او خپل ټولنې ته مصور واخلي شي
مند رئیس صاحب کچیرته یو خور یو لور یا یو مور خپل د کورنۍ سړو ته دا قینات ورنکړي شي چې زما په پولیسو کې دنده څومره مهمه ده یا په نور برخو کې زما وظیفه یا زما تعلیم څومره مهم ده نو هغه به بهر نور ته تقینات ورکړي شي هغه خپل حق غوښتلی شي
خو بیا هم راځو جناب نو څنګه بیا هم خبر پم د تعلیم لا ولاړیږي کنه کچېرې دوه جانبه تعلیم یافته وي دوه جانبه تعلیم یافته وي خو اتمنه انشاءالله د شریعت په بنا باندې هغه اوسنی اسلامي اصول مطابق باندې کول شي ښځه خاوند ته خاوند ښه قناعت ورکړي دې څه چې هغه دواړه پوي مثلا تجربه ولري نور خلکو نه ذکر کوي کچېرې دواړه جانب مثلا بے سواد ای تعلیم نه کړي مثلا امکانات ورته نه وي او هیڅ ناګای نه لري نو په دې کې د دې دواړو مجلس نه نه چې واده توافق نه لري بلکې مراجعه پیدا کیږي دا مناظره غږیږي غږیږي بل اخر خبره غټ خوشاله ترسيږي چې بده دا نور مسائل هم مان سره وړي او بیا ورو بل څه کوي دا کچیر مثلا یو ځان تعلیم یافته ده بل ځان بې تعلیم ده مثلا بل ځان هم کوجه تعلیم یافته کټ کولای شي بل نه دا تعلیم چې دی لري بل نه دا معلومات چې دی لري په نه دا پوه چې دی هغه څه تجربه چې لري دا جانب مخابر تعلیم یافته نه دی کنه دی کاغذ دی دې ته مکرات بخش دلایل باندې دې ته خبره واځي کې د دې ته ارګي د بد کناو ته کې مثالونه ژوند دیو ته وي خو د ټولنې سوزې خو د ټولنې ضرورتونه د کورنۍ نشرو سره یو واده پوري دې ته واځي کې او دوه جانب یو توافق اتمان درسيږي نو څه دغه تاریخ نه مکوول شو چې مثلا دا وسوزا خلفو او مثلا دوی راځي چې مثلا په پولیسو کې وظیفه واخلي او هم په نور مثلا برخو کې تعلیمي برخه ده دې برخه کې شمه یې مشکې نو د دې لارې مون کاول شو چې اولنې مهم څه کوي زمونږ تاسو چې وته وني خو ځ خپل هغه حقوقونه به خبر شي خپل مثلا هغه شریع حقوق راځي کې څه چې اسلام باندې دین او تور کړی دې دوی دغه تعلیمات دي ځکه علم او تعلیم مطلب دی وات او د انسانانو لپاره مخکښ ډیر اړین او اړین ضرورت دی
هاشم صاحب دا تاسو راته وایي چې ځوانان د خپل حقوق د پاره یا نجونی د خپل حقوق او د وظیفو د ترلاسه کولو لپاره څه کولای شي څه شوي تر
بلې انوري صاحب په دې راځي چې ځوانان او نجونی چې هغه د خپل حقوق د ترلاسه کولو لپاره کولای شي سالمه مبارزه وکړي او سالمه مبارزه د دې لار نه کولای شي چې مقصد ځوانان سره کېږي سره منسجم شي منظم شي او هغه سره ټولنې جوړې کې مدني ټولنې جوړې کې او مقصد خپل غږ او د خپل حقوق ترلاسه کول لپاره هڅې مبارزه وکړي او هغه چې د مسؤلو ارګانونو سره تماس کړي تر څو د هغه لپاره چې د حقوق چې دی ورکړي شي لکه څنګه تاسو کې دا مشهور دغه ده چې حقوق ورکول کېږي نه ترلاسه کېږي نو په همدې اساس باندې ځوانان ته پکار دي چې د سره منظم شي منتظم شي او د خپل حقوق ترلاسه کول لپاره مبارزه ته
یعنی تر اوسه پورې څه نه دي شوی کونړ کې
پکولر کې په البته پکولر کې په مرکز کې مونږ وینو چې یو څه مدني ټولنه شته او هغه وڅرې چې فعالیتونه هم یو څه فعالیتونه هم لري خو هغه د څه فعالیتونه دي چې فعال دي او مقصد هغه منظم دي چې په خپل تسموقات پر اساس باندې خپل کارونه مخې ته وړي بلکې دغه وخت په دې یو نسې ډېر سستي نو او بلغه مهمه خبره دا چې وایي د کونړ مرکز پورې دغه فعالیتونه موجود دي په ول سوالې کې زه فکر نه کوم کومه شانتي فعالیتونه مدني کولنې یا ځوانان سره منظم او متجمع او غوښتل خپل حقوق او ترلاسه کول لپاره هڅه دا کوي چې
څه کول پکار دي چې هغه ته هم دغه پیغام ورسول شي او هغه هم دغه حرکتونه شروع کړي ترڅو په ټولنه کې د ښځو او ځوانانو حقوق معلوم شي او خپل حقوق ترلاسه کړي یا هدا اقل جنی تعلیم تلاړی شي وظیفي و
دغه باندې ته په هیتو لپاره نو ریته موږ تاسو خلاله دا چې د علماو د لارې نه علما چې دا باندې پوسه قشر د زموږ سره په توګه نه کې دي خبرې چې دي هغه اثر لري او خلک خبرو ته غوږ دي نو د علماو ډیر مسولیت لري په دې برخه کې چې هغه د مسجد مساجد د لارې نه په خپل تقریرونو کې په خپل جمعې پورز واغ او نصيحت کې
خلق او ځوانان چې دي په هغه په دې قانی یا هم د خپلو حقوقو په رابطه باندې هغې ته ذهنیت ورکړي چې هغه خپل کوشونه شي.
مطلب دا تر اوسه علما هغه وظیفه ته اجرا کړې چې کوم ورته په غاړه دا کوم بې حق دی.
مطلق دا خبره نه کوم چې یار علما چې دي هغې خپله وظیفه نه ترسره کوي.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه ها آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود،
حکومت مردمی نمی بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.